یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ازادي رادیو دوستانو ستوري مسیدات غرمې دولس بجې سوې ده. ازادي رادیو دا خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبې ورځ ده، د 1390 لمریز هجري کال د دلوي ولسمه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د جنوري د فبروري له شپږمې سره برابره ده. په دې خپرونه کې به رپورټونه وروسته درته درواورو. اول به فریبا ظاهر د دې ساعت د ازادي راډیو مهم خبر نو وړاندې کړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره یې خبري چټکی کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ملت ته په وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. د خبرونو تفصیل، د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره یې خبري چټکی کړې دي. ښاغلی ټرمپ دا خبره د امریکا په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه.
accelerated our negotiations to reach
the way matter as per afghanistan ki waasi halta dar se dola par khabari khabari chataki kadi mukhalif lo rahe ham der khwash tai chi khabari over sar wasi هغه ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسكر کم کړي. شاوخوا 4000 امریکایي عسكر په افغانستان کې خدمت کوي چې د شغلي چم په خبره نستړي کېدونکو جګړه کړه ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشرۍ پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګ څخه په یو خبرسوي خبر پاڼه کې د پومپیو له خولې راغلي چې ابهامات عمومي اوازې رامنځته کوي، خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نسي نیولی. د ارګ خبر پاڼې نه دي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي تازي زلمی خلیلزاد ترمنز د ترنګلتیا اوازې خبرې سوې دي. د ارګ خبر پاڼې زیاته کړه، مایک پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنز اړیکې ټینګې دي او په افغانستان کې د تلپاتې سولې تر ټینګښت پورې به له افغانستان سره د امریکا پوځي همکاري دوام وکړي. خبر پاڼه کې همدارز راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ وکړ. ولسمشر غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې په داسې ورځ کوي چې په مسکو کې یو شمېر افغانان سیاستوال پرون له طالب تاسو سره په یو غونډه کې خبرې وکړې او ټاکل شوی دی چې دا غونډه به نن هم دوام وکړي. زموږ خپل زده راډیو ری د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران حکومت افراطی رژیم وباله او ویل چې تهران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ښاغلی ټرمپ د خبري ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې وکړه چې د واشنگټن په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو له کانګرس خبرې ده. هغه له ایران سره د 2015 کال اټومي تړونه د امریکا د ایستلو په باب د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویل چې د دې د یقیني کولو لپاره چې دا د په وینا مفسد دیکتاتور حکومت هیڅکله اټومي وسلې پیدا نه کړي، ما د ایران لاټومي تړونه امریکا وایستله. ټرمپ ویل چې پر ایران بې سابقې سخت بندیزونه ولګول. که څه هم ایران سمدستي د ټرمپ د کلنۍ وینا او انتقادونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په خوا یې ویلي و چې اټومي وسلې نه جوړوي بلکې اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري. د اسرائیل صدر اعظم وایي دوی اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي به خبرې ورسره وکړي. بنیامین نتنیاهو د سیشن به پرځ وویل هیواد به د جولان په لوړو کې د ایران لخوا د یوې جبهې د پرانستلو د هر ډول هڅو مخه ونیسي.
دی
ویله ولسمشر پوتین سره څو میاشتې مخکې په پاریس کې د خبرو او زموږ له ټلیفوني تماسونو وروسته زه به د فبروري په 1 نیټه روسیې ته ولاړ سم. اسرائیل په وروستیو کې په سوریه کې بریدونه زیات کړي او وایي هدف یې دغلته د ایران د ګټو له منځه وړل دي. په تهران کې بیا د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني د سه شنبې په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې که پر سوریه برید وکړي د ایران له لوري د قاطع عکس العمل منتظر اوسي. روسیه او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له مهمو ملاتړو هیوادونو څخه دي. بل خو د امریکا د عدلی او کورنی امنیت وزارتونو په دې هیواد کې د منځمهالو انتخاباتو په اړه خپل ارزونه خپره کړې او ویلې دي چې هیڅ بهرنی هیواد په دې انتخاباتو کې چې درې میاشتې مخکې ترسره سول لاسوهنه نه ده کړې. دواړو وزارتونو د سې شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل تر اوسه هیڅ ډول شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي کوم بهرنی هیواد یا بهرنی استازی دي د انتخاباتو په نتیجه امنیت او خوندیتوب کې شکیل وي. د امریکا د دواړو مجلسونو لپاره منځمهاله انتخابات د نومبر په میاشت کې ترسره سول. او د امریکا څخه په یو بل خبر کې راغلی چې د دغه هیواد ولسمشر ملت په خپله کلنۍ وینا کې ټینګار وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. ښاغلی ټرمپ ویلي دي چې دی به دیوال جوړوي ځکه د خبره د دیوال په جوړولو به د ناقانونو کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول سوي. د امریکا ولسمشر تر دې مسایل ورهاخ و د امریکا اقتصادي پرمختګونه یاد کړل او ویل چې د په دوره کې څه باندې 15 میلیونه نوي دندې رامنځته سوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته دا دویمه وینا وه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو اوري د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې خبر سوی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر حالاتو پر خپل کلنۍ وینا کې خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست په دې اړه خبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د سولې لپاره د هڅو زیاتېدل افغانستان سولې ته نږدې کوي. د دې ترڅنګ مو په افغانستان کې د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی دی.
خوب امیدواری ډیر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې دا په دې معنا ده چې
د ښاغلي فدا محمد نظری سره د مرکز مش په خبرونه کې راوتلی سي. په دې خبرونه کې به د ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه درته وړاندې کړو او په هم دې خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو.
په عمومي ډول سره کوم غوایو نشئی مواد کوم مستقیم تاثیر دی وجود
تازه دی رادیو د زهرو کاروان پروگرام هر اونۍ په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت او قاچاق او د مخدر موادو د استعمال پر ضررونو بحث کوي. امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیگا کانګرس ته کلنۍ وینا وکړه. دا دوهم وار دی چې ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته دغه دودیزه وینا کوي چې د امریکا هر رئیس جمهور کانګرس ته ورځي او د حکومت پر وضعیت باندې خبرې کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بیگا پر ډیرو نړیوالو مسایلو خبرې وکړې چې افغانستان هم پکې و. ډونالډ ټرمپ وویل چې په افغانستان کې د مذاکرو لپاره مثبت پرمختګ شوی دی. هغه ویل چې په افغانستان کې د سول لپاره پر موافقه د عسکرو پر کمولو او د تروریزم پر ضد پر مبارزه غور او خبرې روانې دي. د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایه ریاست ویل دي چې په نړیواله کچه د افغانستان د سول لپاره د خبرو بحثونو او د هلو ځلو لزیاتې دو سره افغانستان سولې ته نږدې کېږي او سولې ته نږدې شوی دی. اسمام کار رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د امریکا د ولسمشر چې د افغانستان د سولې په اړه کومې څرګندونې کړې دي په افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره هیله زیاتې کړې دي. د دغه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل سوله اوږدمهاله پروسه ده او په سیمه ییزه او نړیواله کچه پر لپسې او همغږیو هڅو ته اړتیا لري.
خو به امیدواري ډېر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنا ده چې موږ په سوله نږدې یو. هیله من یو چې دا تلاشونه د خصي صادقانه دوام ولري تر څو چې موږ په سوله رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې وویل کورته د خپلو عسکرو د ستنولو هوډ لري ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې سولې ته په رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور په افغانستان کې اقامه کړي.
I have also accelerated our negotiations.
دی وی ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپل خبرې چټکې کړي. مخالف لوري هم ډیر خوښ دي چې خبرې ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کیدونکې جګړه وکړه. د هغوی لزړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګیو چې د دې اوګدی او خونړی جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل لټولو ته دوام ورکړو.
د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد د خپل خاص استازي په توګه ټاکلی چا چې کړي. ښاغلي خلیلزاد وروستی وار په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځنۍ خبرې وکړې او ویې ویل چې تر بل هر وخت دا ځل خبرې ډېرې ګټورې وي. سولې ته د رسېدو لپاره د ځوکونو وتل دي. بلخوا یو شمیر افغان سیاستوال په مسکو کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخت دي. د امریکا ولسمشر داسې وخت سولې ته د رسېدو په شرط له افغانستانه د امریکایي عسکرو د حضور د کموالي خبره کوي چې څو ورځې وړاندې په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغېزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې په اړه وړاندیز کړی و. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې د منشي عرفان الله د ښاغلي ټرمپ د خبرو په اړه وایي
ټرمپ وینا د سولې په اړه د وزای پورې خو زمونږ غوښتنه دا ده چې نه پوځي بلکې عملي ګامونه پورته شي او بل خصوص د افغانستان د خلکو او د حکومت په هماهنګي او په مشورې سره دوی د سولې په اړه هلې ځلې وکړي. نو زه امیدوارم چې نړیوال ټولنه او امریکا او زمونږ ګاونډي هېوادونه دوی هم په دې پروسه کې په صادقانه ډول افغانستان حکومت سره یو ځای شي او افغانستان سره په راستو کې همکاري وکړي.
مله فرشته جان د بداس حال کې چې په مسکو کې د محل د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ خبرې روانې دي او د ورځې تر وروستۍ بورې به د دغه ناستي پایله هم له خلکو سره شریکې شي. بله فرشته جان
مننه. افغان صاحب اوریدونکو یو موږ ټول په تمه یو چې د مسکو د غونډې په ارتباط هم ساس خنور سن نوې معلومات ترلاسه کولای شو. ډیره مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار رحمت الله افغان خبرې واورید د افغانستان ولسمشر بیګا له خبريالانو مدني فعالانو سره په یو مخامخ ناسته کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا پر تعهد باید شک ونسی. دغه ناسته چې د ټولو ټلویزیون برابره کړې وه په دې کې ولسمشر غنی وویل چې د جنوبي اسیا لپاره د ډونالد ټرمپ پالیسي د دې یو ښه نمونه ده چې امریکا د افغانستان سره اوږدمهاله تعهد لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په ابتدا کې خپل پلان داسې څرګند کړی دی چې غواړي له سوریې خپل ټول عسکر وباسي او په افغانستان کې د عسکرو شمېر کم کړي او په تدریج خپل عسکر وباسي. ترامپ بیګا دې خبرې ته هم اشاره وکړه او ویل چې په افغانستان کې پر دې کار روان دی. خو د رپورټونو پر اساس ډونالد ترامپ د امریکا په سنا کې لښته لږه دواړو ګوندونو تر فشار لاندې دی چې په افغانستان کې باید بیړه ونه کړي او همداراز په سوریه کې د امریکا د سنا په غونډه کې د دوشنبه په ورځ هغه لایحه تصویب شوه چې پکې ویل شوي وو چې القاعده ډله او د داعش او وسلوالو لا شکست نه دی خوړلی او د په بیړه د عسکرو ایستل به شایي خراب عواقب ولري. په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی فدا محمد نظری وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ هڅه کوي چې له هرې ممکنې لارې کار واخلي په افغانستان کې سوله ټینګه شي او بالاخره خپل عسکر له افغانستانه وباسي. از ممکار رحمت الله افغان د شاغلي نظری نظر اخیستی دی چې دی د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د بیګنی وینا په اړه څه فکر کوي.
ترامپ اته د انتخاباتو په وخت کې هم کله چې انتخاباتي مبارزه کوله هم یې وعده کړې وه چې دی د افغانستان څخه خپل قواوې وباسي. دا د ستراتیژي ده. دی نه غواړي چې مصارف وکړي. دی نه غواړي چې په جنجالو کې وي. دی نه غواړي چې په داسې مسایلو کې هغه شتاسي چې د امریکا مستقیمي ګټې هلته وجود ونه لري. په دې خاطر د دې پروژه دا ده چې خپل عسکر بیرته هلته بوځي او سوله شروع کړي. سوله یادې شروع کړې ده. خلیلزاد کار کوي. البته په سوله کې موانع شته، لیکن کله چې امریکا وغواړي خپل عسکر وباسي یا کله چې امریکا وغواړي سوله وکړي، زه هیڅ خاص او غټ معنی د هغه په مقابل کې نه وینم.
ترامپ دا یادونه هم کړې ده چې دی نه پوهیږي چې په افغانستان کې باید سوله راسي که رانسي. دا دلته دا خبره مبهم او ګونګه ده. دلته د ترامپ مطلب څه ده دول څرګندونه؟
نو دا خو یو عادي خبر ده، سمه خبره ده چې کوشش کوي چې سوله راشي. اما دا چې سوله راځي که نه راځي، یا خصوصا هغه رقم سوله چې امریکا یې غواړي راځي که نه راځي، دا خو نو مشروط یوازې د امریکا په غوښتنه نه ده، په نورو پرابلمو هم اړه لري، خصوصا د افغانستان په داخلي پرابلم، د جمهور رئیس په موقف، زموږ د ګاونډیانو او د منطقې د هیوادونو په موقف، په ډیرو مسایلو اړه لري. او دا اوس موږ وینو چې د سولې په مقابل کې ډول ډول پرابلمونه د تور پیدا کیږي. یو د هغو پرابلمو څخه غټ د ډاکټر صاحب اشرف غنی وروستی موقف دی، یا مثلا د ګاونډیانو مداخلې لکه د مسکو کانفرانس یا سیمینار، دغه رقم خبرې د سولې لپاره پرابلماتیکې دي.
کومې لارې چارې دي چې کولای سي افغان حکومت، امریکا او په ځانګړې توګه د سیمې هیوادونو سره همغږي کړي تر څو پورې افغانستان کې سوله راسي؟ هغه څه دي؟
په دې خو یوه خبره ډېره د طالبانو موقف دی چې طالبان به آینده کې څه رقم حکومت جوړوي، که دوی وغواړي چې امارات جوړ شي، که دوی وغواړي چې قدرت په ځان پورې منحصر کړي، که دوی وغواړي د ډیموکراسي او د هېڅ ډول مثلا هغه څه چې دی د اتلس کاله دست اور یا لاسته راوړنه بولي هغه په نظر کې ونه لري، یا هغه ته په سپکه سترګه وګوري، نو خلک تشویش لري چې بېرته به د نجیب د وختو، د مجاهدینو د وختو، د هغه حزب اسلامي او د هغه دورو خبرې تکرار شي. اما که طالبان نو کوي موقف سم کې، امریکایان به ډېر سره خوشحاله وي. زه فکر کوم چې د مسایلو زیاته کلی د طالبانو په لاس کې هم ده چې دوی څه رقم موقف او څه رقم موضع د سولې په باره کې نیسي، یا د افغانستان د آینده حکومت او حکومتداري په باره کې.
د افغانستان کې د سیاسي چارو د کتونکي فدا محمد نظري څرګندونې تاسو واورېدئ. اوریدونکو، په دې خبرونه کې وروسته نور رپورټونه هم درته لرو. خو اول اقتصادي خبرونه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په مخکې د ازادي راډیو د دې ساعت اقتصادي خبرونو ته
نړیوال بانک د افغانستان له مالی وزارت سره د 325 میلیون ډالر په لګښت تړون لاسلیک کړ. د دغه هیواد د مالی وزیر محمد همایون قیومی د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې دغه لګښت به د اقتصادي پیاوړتیا، د خدماتو وړاندې کولو او د اصلاحاتو د رامنځته کولو په برخه کې مصرف شي. نوموړي هیله مندي وښوده چې دغه تړون به وکړای شي له فقر سره په مبارزې، کارموندنې او د خلکو د اقتصادي ستونزې په هواري کې ګټور تمام شي. دا په داسې حال کې ده چې د رسمي شمیرو له مخې له نیمایي زیات د افغانستان نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې له دې وروسته به په کابل کې هم سره انګور تولیدېږي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په شپږو ولسوالیو کې 215 بڼوالو باندې د تاکونو د جوړولو لپاره سیمنټي ستنې ویشلې دي. د هغه په خبره ډېر زر به د سره انګورو تاکونه چې د لومړي ځل لپاره له ترکیې راوړېږي وویشل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی په یو جریب ځمکه کې د یو تاک انګور د جوړولو لپاره 303 د سره انګورو نیالګي او یو سلوشل سیمنټي ستنې وویشل شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,200 افغانۍ، یو درې نیمانی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 90 افغانۍ 50 پوله، زر هندۍ کلداري 1,000 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 538 افغانۍ.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د خبرونې د افغان بیسیم پر تاسو تل شمیره باندې خپل پیغامونه راوستوي. موږ به په خبرونه کې ورسره درته خبر کړو. اوریدونکو احمد شکیب سادات یو پیغام راستولی دی لیکي د افغانستان د ملي اردو زموږ ویاړ او د افغانستان د ملا تیر دی. افغانان داسې سوله نسي زغملی چې د افغانستان ملي پوځ او ملي ارزښتونه پکښې معامله سي. نور پیغامونه به وروسته ولولو. اول به ورسو یوې نړیوالې مسلې ته. سالی محمد سالی دلته راسره په سټوډیو کې دی. د امریکا د متحدو ایالتونو جمهور رئیس د خپل حکومت د دې پرېکړې دفاع کړې ده چې غواړي له روسیې سره د وسلو د کنټرول له یوې مهمې موافقې څخه چې د سړې جګړې په کلونو کې شوې ووزي. ډونالډ ټرمپ بېګا کانګرس ته په وینا کې چې تر ډېره پر کورنیو مسایلو د امریکا متمرکزه وه پر ایران هم انتقاد وکړ او په ایران کې رژیم یو افراطي رژیم وباله. ټرمپ پرون خپلې کلنۍ وینا کې په داسې حال کې پر دې مسایلو خبرې کړې چې ادارې په کانګرس کې له ډیموکراتانو سره سیاسي شخړه پیل کړې ده. ډیموکراتانو د نومبر میاشتې په منځمهاله انتخاباتو کې د استازو په جرګه کې اکثریت چوکۍ ګټلې دي. سالی محمد سالی به اوس نور دا معلومات راکړې چې د سالی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا وینا مهمه ګڼل سوې ده او که مهمه ګڼل سوې ده نو ولې مهمه ګڼل سوې؟
بله ډېره مننه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وینا له څو اړخونو مهمه ګڼل کېږي. یو لکه تاسو چې اشاره وکړه چې سپینې ماڼۍ او په کانګرس کې ډیموکراتان په لانجه کې دي. د سپینې ماڼۍ او ډیموکراتانو ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ د امریکا د فدرال حکومت د ځینو برخو د تړل کېدو سبب سو چې 15 ورځې دوام وکړ. دا وروسته له هغې چې ډیموکراتانو د امریکا او مکسیکو پر سرحد د دیوال جوړولو لپاره د ولسمشر ټرمپ د بودیجې غوښتنه رد کړله. سپینې ماڼۍ او ډیموکراتان د فبروري میاشتې د 15 له بل ضرب الاجل سره مخامخ دي چې دواړه لوري تر هغه وخته د فدرال حکومت اغېزمنو سو برخو د تمویل لپاره یوې نوې موافقې ته ورسیږي کنه شي د حکومت دغه برخې بیا وترل سي. ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې ولسمشر ټرمپ شي د پاملي سطحه د استراري حالت د اعلان خبرداري ورکړي چې په مرسته د دیوال جوړولو لپاره خپل پلان عملي کړي سي. ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې چې 2 دقیقې دوام وکړ دغه حالت اعلان ونه کړ خو ټینګار وکړ چې غیر قانوني مهاجرت د امریکا لپاره یو خطر ګڼل کیږي. د ولسمشر ټرمپ په 13 دوره کې اقتصاد له کلیدي مسایلو څخه هم و چې د خپل وینا کې دې مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل کېږي چې د دغه اقتصادي پلانونو له کبله په امریکا کې د بیکاری سطح 4% کمه شوې ده.
سالی دوم سوال به دای چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران په باب په خپل وینا کې د دې ترڅنګ چې د ایران رژیم یو افراطي رژیم بللی نورې څه ویلي؟
بله د ایران د رژیم په اړه په خپلو څرګندونو کې ویلي چې دا یو رادیکال یا افراطي رژیم دی او ژمنه وکړه چې تهران به هیڅکله هم د اټومي وسلو په ترلاسه کولو بریالی نسي. ولسمشر ټرمپ د 2015 کال اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو د پریکړې دفاع وکړه. د دغه تړون پر اساس له ایران ځینې اقتصادي بندیزونه لري سي وو چې په بدل کې تهران خپل اټومي پروګرام محدود کړی وو. ولسمشر ټرمپ له اټومي تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان کړی دی. بل موضوع چې ولسمشر ټرمپ خپل وینا کې ورته اشاره وکړه او تاسو هم یادونه وکړه له روسي سره د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د امریکا د وتلو پریکړه وه. شغلی ټرمپ ویلي چې موږ تر ډیره دغه تړون تعقیب کړی دی خو روسیې له خپلو هغو مکلفیتونو چې په دغه تړون کې درج سوي سرغړونه کړې ده. د ده په خبره دا مساله له کلونو راهیسې دغسې روانه وه. د یادولو وړ دی چې د امریکا متحده ایالتونو او روسیې دغه تړون په 1980 کال کې لاسلیک کړی و. سپینې ماڼۍ د فبروري پر لومړۍ نېټه اعلان وکړ چې د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن تر وتلو وروسته په بله ورځ ماسکاو هم ورته اعلان کړی دی.
د سالی محمد سالی رپورټ مارویت.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس په ورسو چې نن په کابل کې ورځپاڼو څه تبصرې کړې دي زما همکار حمید مومند ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې د بحثونو زیاته برخه په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ ناستې ته ځانګړې شوې ده. ملیارمن ورځپاڼې په مسکو کې پیل شوې ناستې ته په اشاره لیکلې ده چې دا په 13 میاشتو کې دوهمه ناسته ده چې د افغان سولې په تړاو په مسکو کې جوړیږي. ورځپاڼې لیکي چې په دې غونډه کې افغان سیاستوال او طالبان له نږدې یو بل سره ویني او د افغانستان پر روانو مسایلو خبرې کوي. ورځپاڼې لیکلې ده چې سوله یوه اړتیا ده او پکار ده چې ټول له هغې هرکلی وکړي خو که د دغو مذاکراتو په نتیجه کې اسلامي امارت رامنځته کیږي او که د حکومت مشران او سیاستوال د دې توطیه ښکار کیږي، نو افغانستان به د کلونو کلونو لپاره د پاکستان تر تیری لاندې راشي. ویسا ورځپاڼې به لیکلی دی چې د مسکو د غونډې د ګډونوالو ویناو ته په کتو دا په تیرو 19 کلونو کې د څو دلایلو له مخې بېساري غونډه وه. ورځپاڼه دغو دلایلو ته په اشاره لیکي چې لومړی د غونډې د مهمو برخوالو ویناوې د افغاني رسنیو لخوا خپرې شوې او بل دا چې د ټولو ویناوالو د خبرو تمرکز د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او سوله د عامو خلکو پر مرګ ژوبلې او په ټوله کې د دې اوږدې غمیزې د پای په څرنګوالي وو چې همدا د خلکو د زړه غږ دی. خو ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې لیکلی دی چې نن به معلومه شي چې د مسکو غونډه د سولې په یو رغنده بهیر بدلېدی شي او که د اختر د درې ورځني اوربند په څیر د ګډ راز او نیاز او زړهخوالي یو څو تېرېدونکې شېبې وې چې تش یادونه به یې پاتې وي. هیواد دولتي ورځپاڼې به لیکي چې د مسکو د غونډې له پیل کېدو 2 ساعته مخکې وسلوال طالبان د روسي ځواکونو په حضور کې پر قندوز حمله کوي، خو پوښتنه دا ده چې دا د سولې کوم او څه ډول پیغام له ځانه سره لري. ورځپاڼې لیکلی ده چې افغان حکومت او خلک دا غونډه په هیواد کې د سولې په بهیر کې مرستندوی نه بولي ځکه چې دا غونډه د دښمن په کوربتوب جوړه شوې ده. خو ورځپاڼې د مسکو د غونډې د ځینو برخوالو خبرې ښه بللې دي او هیله څرګنده کړې ده چې دا د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو پیل وي. دنیا ورځپاڼې هم د مسکو غونډه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو ښه فرصت بللې او لیکلې ده چې افغان سیاستوال هڅه کوي د طالبانو سره د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو په اړه خبرې وکړي او هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره هم خبرې وکړي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په دوام لیکلی ده چې که څه هم افغان حکومت د دې غونډې اهداف مغرضانه بللې او د هغې د ثبت ژولو هڅه یې وکړه، خو له کابل څخه تللو سیاستوالو په څرګندو ټکو سره وویل چې اهداف یې د جګړې پای ته رسول او د موجوده نظام په ننګه مذاکرات دي. ورځپاڼه لیکي چې د مسکو غونډه باید د دې سبب شي چې افغان حکومت، طالبان او نور سیاستوال د روانې ستونزې د حل لپاره پر یوه میز راټول شي. ورځپاڼې له طالبانو غوښتي دي چې له ټولو افغان لورو سره د خبرو ته حاضر شي او دا ځکه چې تجربو دا ثابته کړې ده چې د یو لوري قیامت هم بدې پایلې لرلی شي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، ساعت 12:28 د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به وروسته د زهرو کاروان پروګرام درته وړاندې کوو. تر دې ځای چې تاسو څومره مطالب ورویدلې دي دا ټول زموږ پر یو پاڼه باندې ستاسو، لطفا د ازادي راډیو ویب پاڼه ادرس په یاد ولري، ازادي راډیو ټکی کام. هلته زموږ د فیسبوک او زموږ د ټویټر او د انستاګرام د پاڼو ادرسونه هم پیدا کولای سئ او زموږ سره ملګري کېدلای سئ.
د سرطان د درملنې لپاره د انسانانو هڅې پرلپسې روانې دي ځکه چې دا ناروغي ډېر ډولونه لري او په نړۍ کې د انسانانو یو تر ټولو زیاته وژونکې ناروغي ده. د دغو هڅو په لړ کې د استرالیا د ملبرن د پیټر دوهرتی انستیتیوت او د تلټین د ماشومانو انستیتیوت څېړونکو یو ډول دفاعي حجرې د پوستکي په سرطان اخته حجرې ویدوي او د هغو د ودې مخه نیسي. دا د پوستکي د سرطان د مخنیوي په برخه کې مهم پرمختګ دی. د راپورونو پر اساس د څېړونکو دا کشف د پوستکي د سرطان د درملنې په برخه کې تر ټولو ستر پرمختګ ګڼل کېدای شي. په خپل ټي حجرو څخه چې په نسجونو کې دي، له دې ډول سرطان سره د مقابلې لپاره کار اخیستل کېده، خو څېړونکو د هغو د اغیز له طریقې تر اوسه خبر نه ول. څېړونکو ته په نوې څېړنه کې څرګنده شوه چې له ټي حجرو څخه د پوستکي د سرطان د ودې د مخنیوي لپاره کار اخیستل کېدای شي. د دې څېړنې چې په نیچر ژورنال یا مجله کې خپره شوې ده، مخکښ څېړونکی سیمن پارک وایي ټي حجرې سرطان کنټرولوي.
د اسمت څاروان رپورټ مو واورید اوریدونکو او خبرونه ته ادامه ورکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
پرات خان د هلمند خلک لیکلي چې موږ د مسکو غونډې ته ډېر هلمند یو، الله دې سوله وکړي. بل اوریدونکو فرید لفرالی کی د مسکو غونډه باید د سولې لپاره یو ابتدایي او داس نور کانفرنسونه هم باید دایر سي. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلي د مسکو غونډې ته خوشبین نه يم، ځکه د وړاندې هم دا ډول غونډو کومه ګټه نه لري نه لري. منیب الله زهین له خوست نه لیکلي، موږ په افغانستان کې دایمي سوله او د پخلاینې ارمان لرو او هیله لرم چې ارمان مو پوره سي. اوریدونکو ستاسو پیغامونه ډیر مننه کوو. دا ستاسو خپل نظر دی، ازادي راډیو په دې کې کوم نظر نه لري، لطفا تاسو یو پیغام څو څو واره مرستوي، ځکه نه بیا ستاسو خپل پیغام وستل کېدلای سي او نه هم نورو ته اجازه ورکوي چې خپل پیغام نه راوستوي. نو یو پیغام یو واره راستوي. ډیر زیات مننه. او اوس ورځو فریبا ظاهر د دې ساعت ته مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسیدو لپاره خبري چټکی کړې دي. شغل ترامپ د خبره د امریکا په وخت د فبروري د 15 شپې په 9 بجو کانګرس ته په کلنۍ وینا کې وکړه. هغه ویل که سوله وسی په افغانستان کې به خپل عسكر کم کړي. بلخ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپیو سره د سولې پر پروسې او د ولسمشری پر انتخاباتو ټلیفوني خبرې کړې دي. له ارګ څخه په یو خبر پاڼه کې د پامپیو له خولې ویل سوي چې ابهامات عموما اوازې رامنځته کوي، خو داسې اوازې د عملي کارونو ځای نسي نیولی. د ارګ خبر پاڼه نه دی ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هدف په کومه برخه کې ابهامات و، ځکه په تیرو څو ورځو کې د افغان ولسمشر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد ترمنځ د ترنګلتیا اوازې خبرې شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم وایي دوی اونۍ وروسته به د روسیې له ولسمشر سره وګوري او په سوریه کې د ایران د حضور پر مخنیوي به خبرې ورسره وکړي. بنیامین نتنیاهو وایي هیواد به د جولان په لوړو کې د ایران لخوا د یوې جبهې د پرانستلو د هر ډول هڅو مخه ونیسي. د امریکا د عدلی او کورنی امنیت وزارتونو په دې هیواد کې د منځمهاله انتخاباتو په اړه خپل ارزونه خبره کړې ده او ویلي دي چې هیڅ بهرني هیواد په دې انتخاباتو کې چې درې میاشتې مخکې ترسره شول لاسوهنه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران حکومت افراطي رژیم دی او وایي چې تهران به هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ډونالد ترامپ ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې دا ټینګار هم وکړ چې له مکسیکو سره به دیوال جوړوي. دی وایي چې دیوال به جوړوي ځکه د خبره د دیوال په جوړولو به د ناقانونه کډوالو او مخدره موادو د قاچاق مخه ونیول شي.
اوریدونکو ستاسو پیغامونه څخه چې پر افغان بسیمه ته ساتل شمیره مرستولي پوهېدلی سم چې تاسو د مسکو د غونډې سره ډېره علاقه لرئ. راډیو اوري موږ په نن په خبرونه کې وروسته د مسکو پر غونډه تاسو ته چار څه نوي معلومات لرو تر سره شریک پی کړو. که انټرنیټ لرئ نو زموږ پاڼه ګورئ ازادي راډیو ټکی کام. اوس ورځو د زهرو کاروان ته.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوردونکو زموږ سلامونه ونیکې هیلی ومنئ. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاړه راپور لرو چې ل